دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د استازو جرګې احضار کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای تیره شپه عملیات کړي دي چې د داعش د بریدونو یو طراح او یو بریدګری وژلی او یوه پاکستاني میرمن پکې ټپي شوې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دې هیواد د استازو د جرګې لخوا احضار شوی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټاکس بیا که څه هم د کانګرس د دې پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. د کانګرس دغه استماعیه غونډه د سپتمبر د 19 یا راتلونکې پنجشنبې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې پکې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طراح او یو پاکستاني بریدګر وژلی دي. ملي امنیت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتې تېره ورځ د درې نورو مشکوکو داعشیانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی د اعترافونو په پایله کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستاني میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش د ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته انتقال شوي. خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملي امنیت په دې خبر پاڼه کې د کابل له اوسېدونکو غوښتي چې په سیمه کې د مشکوک کسانو د میشتېدنې پر مهال امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د داعش پر پټنځایونو د عملیاتو خبر په داسې حال کې ورکوي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې د کابل سربیره د افغانستان په څو سیمو کې د خونړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانیستل شوي، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویه لاره خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویه لاره پرانیستل شوه. پرون ناوخته د دوشي په لخمري لار پرانیستل شوه او تیره شپه هم د کندوز بغلان لاره پرانیستل شوي. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو فعالیتونو له کبله تړل شوي وي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې لس ورځو راهیسې د کابل او شمال لویه لاره د کیلګۍ سیمه کې تړلې وه، خو د نوموړي په وینا تېره شپه دغلته په عملیاتو کې وسلوال له کوم مقاومت پرته له سیمې تښتېدلي دي او دا لاره پرانستل شوي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز بغلان لار هم د عملیاتو په نتیجه کې پرانستل شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې ګواښونه شته. د بغلان لویې لارې دوه اونۍ مخکې دغلته د پلخمري ښار په ځینو برخو د طالبانو د پراخو بریدونو سره په یو وخت وتړل شوي. اوس په سیمه کې چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې طالبان ځپل شوي او لارې پرانستل شوي دي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل له یو افغان مسافر سره یې نږدې درې اویا لکه هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولي. هند له یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیې پکې لوړه ده او نورو هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کېږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول وویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي چې د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی دی. اسرائیل هغه رپورت رد کړ چې ګنې دې هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پرون پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په کول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اورېدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگټن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اورېدو وسایل نصب کړي وو، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دا ادعا رد کړې. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خپرونې د رپورټ له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه. ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتنیاهو پرون ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. ده وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشر الاسد د رژیم ننګه کوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایلي. نتنیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. دا خبرونه
ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خمری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د بلې خوا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لری ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه اجتماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازیو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازیو ته د جزئیاتو له ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامته کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد همدا سپتمبر په لومړي ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ټرمپ لخوا رد شوې وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورتاګس پرون په یو اونۍ زغونډه کې خبرلانو ته غاګیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. اغلی اورتاګس وای سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ یې په اړه له دې سټیج غږیدل یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسېدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم تایید کړ چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلی. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت خزو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهو میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو له خوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیره شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر له خوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچی پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم و.
پر راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل یوې غونډې ته احضار کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات ترې وپوښتي. په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سید طیب جواد په دې اړه خپل نظر څرګندوي. ښاغلی جواد پرون د خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه د خلیلزاد د ماموریت د راتلونکي په اړه خپل پیشبینی او اټکل د ازادۍ رادیو په یو بحث کې شریک کړ.
در ارتباط با آقای خلیلزاد و آیندهش بسیار سخت است پیشبینی کرد. فعلا ولی چند چیز احتمال داره. یکی که امی وظیفه که به اونا سپرده شده بعد از یک مدت پس دوباره به اونا داده شده و ماموریت جدید را دوام بده یا ماموریت فعلی را دوام بده. دوم از آقای خلیلزاد این وظیفه گرفته شده و به شخص دیگه سپرده شده. سیام پروسه سال کاملا فوت کنه و نه آقای خلیلزاد نه شخص دیگه عهده‌دار از این وظیفه شوه.
په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي شنونکی سید طیب جواد و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیاسي راتلونکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو راپور کې واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي په افغانستان کې باید د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته را سره وسې. خو له هغه مخکې یوې بلې مسلې ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک په دستګاو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یوه ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو وویل چې دومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې تر اوسه په ډېرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. د موضوع جزیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیټریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیټریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کیدای شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بعدش داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درایو بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوزم مونده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. لدې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیټریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیټریک دستګاوو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیټریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقام کې مګن 60% چې اصلاحات هم ده او 40% باقي مونده به پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیټریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومیټریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې ګنې د بایومیټریک دستګاهو په سلو کې زیاتې اقین تقریبا نږدې 40 ستونزې پر خپل حال پاتې دي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي. د دې انتخاباتو د بحثونو یوه موضوع چې په خوا ډېره نوه مطرح د افغانستان د جګړې مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په دې اړه په یو بحث کې ګډون کړی. اسمت څاروان په سټډیو کې راسره دی چې په دې اړه جزئیات درسره شریک کړي. څاروان صاحب، که اول دا ووایي چې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو عمومي نظر د افغانستان د جګړې یا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه څه دی؟
مننه تکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورمشپل 15 ډیموکرات تو کاندیدانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستي پلان په اړه پوښتنې وشوه. د ولسمشر ترامپ وروستي پلان اوریدونکو ته زیات معلوم دی، ځکه چې په وروستیو کې ډېری خبرې په دې وشوه، ډېر بحثونه وشول له طالبانو سره خبرې بیا او بیخي خبره نشته و چې نهایي شی او امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو بیا په وروستي شیبه کې د ناڅاپ یو ټویټ او ارته
بدل شو،
بیرته اول حتی راغلل. پر حال دوی د ترامپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 13 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې دا ده چې امریکایي پوځیان باید
وستل شي.
نو دي ميرمن اليزابيث دليل سو
دي ويل چي امريكا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دې دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي، د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نشي حل کېدای، لازم ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بل او په باس کې د نورو دیموکرات کاندیدانو نظر څو غوي هم همداویل
د انډیانا د ساوت بند شاروال پچ باټاچچ چې پخپل هم په خوانې پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی و د پوځي پایس د خپل حقوق خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی وویل چې کولس مشر شو نو په یو کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستان او بس حال ده چې د په جولای میاشت کې د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړی و. البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنۍ نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته زیږیدل دي، او هغه کسان چې تر دې نیټه مخکې زیږیدل ول او په خوا جنگیدل هغه اوس زاړه دي، نور توانل لري چې جنگ وکړي.
بل او سروان صاحب د دیموکرات ګوند کې خو تر ټولو مخکښ، تقریبا تر ټولو مخکښ کاندید د دوی جو بایدن دی، د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر. د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي؟
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده. تر اوسه پورې چې کومې سرویګانې شوې دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن. ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال و، تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه، ځکه چې له کبله یې په دغه هیواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې. بایدن وویل چې دا تېروتنه وه، خو ده دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول. بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی، یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ د کاندیدانو نظریاتو نه خبر شوی چې وایي نه غواړي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت دوام وکړي په هغه صورت کې چې دوی په انتخاباتو کې ګټونکي شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې د نورستان د دینی عالمانو څرګندونې واوري چې وایي د دوی په هڅو اوس د ولور اندازه راکمه شوې ده.
د علما پاسې د الحمدلله علما هم دغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شي هغې کې الله خیر و برکت اچوي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
دا راپور د خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې یو بل مسله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان او د افغانانو په خیر سوله راشي. ښاغلی محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه په افغانستان کې سوله غواړي. د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات حبیب الرحمن تاثیر اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي. هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي، خو بیا هم طالبان نه حاضرېږي. محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي.
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکارم کړی دی.
همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی، هغه طالبان چې واقعا افغانان دي او سوله غواړي. مذاکرې ته موږ هر وخت حاضر یو، هیڅ قید و شرط ورته نه لرو. دا چې په مذاکره کې به خپلې غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده، مګر موږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشئ د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ، خپل وطن مه ورانوئ. دا غږ بیا هم په طالبانو کوو، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي. تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر.
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو نهه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې. په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي. مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه، بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو.
دغسې سوله نه چې د هغې سولې پیسلې پردي خلک کوي، هغسې سوله نه چې د هغې سولې ګټې و پردیو ته رسېږي، دما کور پکې ړنګېږي. هغسې سوله نه چې سبا په همدغه غزني کې مشت منی خروره جمع په ټول افغانستان کې، کور په کور، کلي په کلي، قوم په قوم او مذهب په مذهب، ملیت په ملیت باندې جګړې پیلوي. هغسې سوله موږ نه غواړو. غندو یې تر ننه پورې چې کومې هڅې روانې وې، دا د سولې هسې نه مو سوله نه و، بلکې
هغه دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت تږي او لیواله دي.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس په دې ولایت کې د ولور اندازه راکمه شوې ده. د نورستان دینی عالمان وایي چې پخوا به په دې ولایت کې ښځې له مهر او میراث نه محرومې وې او اکثرا به د غواګانو او وزو په بدل کې ورکول کېدې. د موضوع تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د وان تویګل ولسوالۍ د امشوزو د کلي اوسیدونکي مولوی ضیاء الرحمن وای په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه راکمه کړي او ډیری خلکې قانې کړي چې مهر او ولور د ښځو حق دی.
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بیزی دی او دغه شپېته بیزو کې معدل بیا تقریباً 400,000 روپے دغه کوي و زر مادل فی بزید دغه همدغه زمو عاید بزید یو دغه دغه ولور کې همدغه ورکو.
مولوی ضیاء الرحمن وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخه وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دا اوس په حال د علما پاسې د الحمدلله علما هم د مشکلات په شرعي مسلم دي چې کم ولور سره کوم جنی دغه شغه کې الله خیر او برکت اچي. دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو هم دغه خلکو ډېر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض داسې خدای پاک زړونو ورکړي دي د انجینو پلارونه هم دغه خالي مال تعینه کړي چې هغه د لاس کشو بیا هغه جنی ته دغه کوي، بیا هغه په معدل کې حج ته لیږي او 90% نه 100% کې بل سهم دغه جنی حق دی او جنی ته ورکوي او زمین که داغه میراث هم ورکول کیگی.
خو یو شمیر نورستانی میرمنی بیوای چی اوسی هم د ولایت په زنو سیمو کې د خزو لوړ ولور اخستل رواج لري او هم دا لامل دی چی د زیات ولور په بدل کې د ورکړ شوو خزو ژوند تریخوي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکې زینب وای
د چا چې مهر یعنی زیات ټاکلې مثلا څلوېښت غوا دیر شو هغې په بدل کې ښځه کړې، تر څو چې مهر ورکړې نه یې کور ته نه ورکوي. که نه چې ټول مالونه واخلي بیا ښځې ته وایي چې ما خو ستا په سره یې دومره مال مصرف کړی دی، ته باید ټول کارونه ته وکړې، مثلا پټي کارونه ته باید وکړې، یعنی ژرند کې باید دا غنم توړ کړي، یعنی هر کارونه بیا په ښځو باره یو خاوند بې غمه کېني د ولسوالیانو په سطحه.
داسې ډېرې مېرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه یې په زړه کې همداسې بې ویلو پاتې دي. ښځې وایي باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځوړلو دپاره مټې رابډ وهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمېر سیمو کې ډېر زیات دی او هر ځوان او د هغه کورنۍ په اسانه نشي کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیاتې پیغلې او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملا ماتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یوه لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلې او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
روح الله انوری و چې راپور راکو. قدرمن اوریدونکو، 12 بجې او